دا مشال رادیو دا محل په پېښور کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین بنیرې درته هرکلی وایم. په روانه غړي کې د قبایلي ضلع خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه او شننې در خبرو. په دویمې نمای کې اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. خو لومړی خبرونه د شاهین بنیرې.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې دغه امنیتي اسکرو پر ضد کاروایو شي چې د دې په غونډه ډزې کړې دي. تحریک انصاف د کال 2019 د انتخاباتو په قانون کې د بدلون خلاف سپریم کورټ تخواست کړې ده او د بنگلاديش د زده کوونکو ډلې فوز د کاروباري اتحادیو مشران او د مدني ټولنې استازي د هیواد د لنډمهاله حکومت د مشرۍ لپاره د نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس په نامه رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې دغه امنیتي اسکرو پر ضد کاروایو شي چې د دوی په غونډه ډزې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په گوادر کې د کمیټه احتجاجي پرلت دوام لري. پرون مشال لیډیو ته پاستول شو یو لیک کې د کمیټه مشرانو ویلي دي چې د اګست په 15مه او 16مه په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. همداراز د کمیټه د کراچۍ مشر فوزیه بلوچ 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج دوام لري.
مستونگ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی زواکونو په ډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی. د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مدار چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي.
د گوادر مظاهرچیانو د غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د اګست په 15مه د پاکستان د فوز ویان یو خبری کانفرنس ته وویل چې بلوچ یک جهتی کمیټي د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې مشرانو د ایس پی آر د تورن رد کړی دی او ویلي دي چې د فوز لخوا د دې پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوز د خلکو د سوله ییزې مبارزې څخه ویره احساسوي. تحریک انصاف د کال 2019 د انتخاباتو په قانون کې د بدلون خلاف سپریم کورټ ته درخواست کړې ده. نن د ګوند مشر بیرسټر گوهر خان د خپل وکیل بیرسټر سلمان اکرم راجا په وسیله په سپریم کورټ کې یو عریضه جمع کړه. په خواست کې ویل شوی دی چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای د 12مې د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت د 2023 کال د انتخاباتو دویم ترمیم باطل اعلان کی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سینټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده په اکثریتي رایو سره منظور کړې ده. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کم ګوند کې نشي شاملې دي او آزاد به پاتې کیږي. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف غړي د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیستې وه ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. اسلام آباد سر نږدې د ترنول په سیمه کې ناپیژندل شوو کسانو یو هلک او جنۍ د ناموس په نامه وژلي دي. د ترنول تانې د پولیسو د وینا تر مخه وژل شوي کسان د 24 کلن شعیب او 22 کلنې مردانه بیبي په نامه پیژندل شوي او د خیبر پښتونخوا د هنګو سیمې اوسیدونکي دي. پولیس زیاتې چې ناپیژندل شوي کسان نن د دوی کور ته ورغلي او د دواړو سرونه یې په چاړو غوڅ کړي دي. د پولیسو ایس پی ارسلان شازیب د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دواړه له کورونو راتښتېدلي وو او د ترنول په پینپړیا نومي کلي کې په یو کور کې اوسېدل. نوموړي زیاته کړې ده چې د لومړنیو پلټنو تر مخه دا ناموسي وژنې دي. مقدمه یې درج کړې ده او په دغه اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال تر زرو زیات ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. کمیشن زیاته کړې ده چې دا غشمیرې دي چې یا خو په میډیا کې راغلي او یا پولیس ته رپورټ شوي دي خو اکثریتي پیښې پټې پاتې کیږي. د بنگلاديش تز د کوونکو ډلې فوز د کاروباري اتحادیو مشران او د مدني ټولنې استازي د هیواد د لنډمهاله حکومت د مشرۍ لپاره د نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس په نوم رضا شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې بنگلاديش د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی او د زده کوونکو لخوا د پراخه او پرتشدد مظاهره وروسته وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړې ده او له هیواده تښتېدلې ده. د بنگلاديش د ولسمشر ویان جویال ابیدین نن اعلان وکړ چې فوزي مشران، د محصلینو، د لاریونو منتظمین، د سوداګریزو اتحادیو مشران او د مدني ټولنې استازي د هیواد د لنډمهاله حکومت د مشرۍ لپاره د محمد یونس په نوم رضا دي. محمد یونس یو اقتصاد پوه دی چې په کال 1983 کې د ګرامین بینک لاري د وړو قرضو لړۍ پیل کړه او په زرګونو خلک یې له بېوزلۍ راوویستل. نوموړي ته د هغه د کار لپاره په کال 2006 کې د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل شوې ده. یونس دا مهال په پیرس کې دی او تمه ده چې زر هیواد ته راستون شي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه بل مشال ری واوریدل چې شاهین بنیری د تبلاند کې ساس پم د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یوې وړ کې د میرستو دا مشال رادیو ده. مشال ریته تاسو غوږی د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناس د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي او ویلي دي چې په مستون، تالار، گوادر، نوشکي او تربت کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي او ټپو شوو مظاهرچانو مقدمه دي د بلوچستان د اف سي او فوزي افسرانو پر ضد درج کړل شي. دوی د صوبي ټولي تړل شوي لارو د پرانستلو غوښتنه هم وکړه. بلخو د اگست پر 2 منټه په کراچۍ کې نیول شوي د بلوچ یو والی کمیټې 15 دیش غړي او لویان عدالت خوشی کړی دي. نور تفصیل کراچی نه نیاز علی راکوي.
بلوچ یک جهتی کمیټه د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتی عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډي په ګډونوالو یې ډزې کړې دي. د اگست په 6 بلوچ یک جهتی کمیټه لخوا مشال ریډیو ته استولی په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیا بلوچ د اگست په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړی دی. ویلی دی چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
مستونگ، تلار، گوادر، نوشکی اور تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
مستونگ، تلار، گوادر، نوشکی اور تربت کی د ایف سی زواکونو پڈزو زمون کو ملگری وجل شوی اور ٹپیان شوی دی د هغوی مقدمی د ایف سی او فوزی افسرانو پر ضد دی درج کړل شي. دوی مداد چی د بلوچستان د کورنو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی پر ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي. حکومت دی د بلوچ کامی جلسی په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دی ختمې کړي. ایف آی آر
سکواش کیږي. د گوادر پر لټوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15 د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودھری خبری غونډه کې ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پروکسی ده. نوموړي ویلو د بلوچ یک جهتی کمیټې کاردا دی چې کوم د قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو ضد، جرایم پیشو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټې د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان فوز د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوز د خلکو پر امن مبارزي یری ښکار کړي دي. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستان کار پروکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټې ویلي یو درېمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوي تورونه ثابت کړي شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټې په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه دې پرانستل شي، گوادر کې دې اوبه بحال کړي شي او ټول سیمه کې دې موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړي. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچۍ کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټې 43 غړي کوم چې په 2 اگست په کراچۍ کې نیول شوي وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړي دي. په کراچۍ کې د نیول شوي بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ کمیشنریٹ دا اگست پشپگما مشال لیڈیو تو ویلی
دو تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان میں سے
دے وئی دا اگست دویم نیٹا دا بلوچ یکجہتی کمیٹی پنیولی شوی پلویانو کی دیالس کسان عدالت پر ضمانت خوشی کری دی دا ہغ کسانو چی پر زدی دا ریاستی ادارو پر زد ویناگانو خلکو راپارولو نارے وہلو تورونه وو او دویش کسان چی دا قانون مادی یو سل او سلور سلویخ سرغړونی په تورونو نیولی شوی وو د بلوچ یکجہتی کمیټی هغه ټول دویش کسان عدالت بری کړی دی
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کر دیا تھا
نوموړي پوینا چې دویش کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړی او مقدمه ختم کړی ده او 43 کسان د اگست په 15مه عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړی دي بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټه په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي د بلوچ یکجهتی کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ پوینا چې په گوادر او بیلابیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بندې د نوموړي پوینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی نوموړي پوینا پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچستان بیلابیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر ښارونو کې د پیټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای د 18مې راهسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریته تاسو غواګي د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د اگست پر شپږم په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منځوري ورکړه چې د حکومت مخالف او ګوندونو سخت برګون یې هم راپارول دي د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینو نورو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر دغه قانون نیوکه وکړي او دای د سپریم کورټ په کار کې مداخلت وباله د نوې قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو وروسته په کم یو ګوند کې نشي شاملېدل او آزاد به پاتې کیږي دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیت تونو لپاره ځانګړي څوکۍ به هم صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د یو ګوند لخوا یې نمونه په ټاکل شوې موده کې د ټاکنو کمیشن ته سپارل شوی وي د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف اعلان وکړ چې د دې بل پر ضد به سپریم کورټ ته ځي نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د یو غړي په غږ پیلېږي
هم احتجاج کر رہے ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ
داد تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومی اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي د قومی اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په شپږم اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو او کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نمونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان ته سپارل شوي وي د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یوه غیر آئینی هڅه وګڼله د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې ووهلې یاد بل وروستو سینټ هم منظور کړو د نوي قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شاملې دي د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ نه ورکول لپاره جوړ شو ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پریکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې څوکۍ ورکولو امر یې وکړو دا تحریک انصاف چیرمین بریسٹر گوہر په قومی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکه وکړه او وی ویل
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیوزب سپریم کورٹ کو مخابرہ وکی نو خواہ حتمی دا دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا آئین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ والے تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو منگ دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی
فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او وی ویل چې دا د عین سره سم دی هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې
حلف نامہ داخل کرایا ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں
تاسو پسوگنس پل بیون جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړې څوکۍ د طریقې انصاف لپاره غواړي که د ستوني اتحاد کونسل دپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د ستوني اتحاد کونسل دپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د طریق انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ چیلنج کیږي، پر ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت هم په دې کې مجبور شو چې هغې داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بله خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتۍ په بنیاد باندې چیلنج، یو د فنډامنټل رایټس چې بایي دا د هغې فنډامنټل رایټس وایلیټ شوي دي، هغې دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، هغې دا غواړي چې لسټونه موږ ورکړو چې موږ ته ریزرو سیټ ملو شي. دویمه خبره دا شوه چې بدنیتۍ په دې کې دا ده چې یاره دې ریټروسپکټیو افیکټ ورکړو، نو په دې ګراؤنډونو باندې به دا چیلنج شي. زما په خیال چې دا قانون کې به که اوړاویږي نه، نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنټ ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امینډمنټس وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ یو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به تاواني وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی یا د هغو په منځ کې کوم ټینشن دی هغه مخکې هم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي، نو د عدلیې او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول و، یو ترمیم هم پاس شوی. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و، نو هستا ایف جی او نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د مهاجر یو تاثر راځي.
د کمی اسمبلی او سینټ لخوا منظوریدونه پس په د بیل صدر اسف علي زرداری ته د لاسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشر د تاسې غوږې د سوات په سیدو شریف کې د بشري حقوقو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې. په غونډه کې د بشري حقوقو فعالانو د کمیشن مشر ته ورپېښو ستونزو په اړه معلومات ورکړل. فعالانو غوښتنه کوله چې حکومت ته پکار ده چې په سیمه کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو مخه ونیسي او په دې لړ کې اقدامات پورته کړي. بلخوا د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر طارق جاوید مشر لوتي ویل چې پر دې مسلو با خبري جاري ساتي او د حل لارې به راوباسي. د غونډې نور حال له سواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقونو ټولنو، وکیلانو، خبریالانو، نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پښتونخوا بشري حقونو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوې. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، د نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقونو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقونو فعالې سمرین حکیم مشال ډډو ته وویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقونو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو د حکومت هم ذمهواري ده چې دغه مسلې حل کړي.
د کورنۍ تشدد په جیداد کې زنانو ته چې حصه نه ملاویږي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغو د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږ کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې انشاءالله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره به سن څه حل راوکاو.
د بشري حقونو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخازیانو اتحادیې مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغوی ته پیښې مسلې د قومي کمیشن شرطه وړاندې کړې.
زموږ د اسپیټال ایشو دا، د نوکریانو ایشو دا، د موته د جاب دا، ورسره چې کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا، نو هغه به کې نمبر خوش خبرې ماده ملو شي چې لکه آی 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفه ملو شو. ورپسې چې کوم نور د اسپیټال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده، په پېښور کې چې کوم هم علي زلي وشو پاغه کې وشو او ان شاء الله چې به روان ستو کې به ان شاء الله موږ په سواد کې دې ځای کوو.
د غونډې تابعیا کوونکي د مقامی ټولنې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې دوی د سواد د بشري حقوقو خوندي ساتلو غنې ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکار وکړو چې لکه کم زموږ سره د بشري حقوقو په اداري دي قومي سطح باندې چې دا غو سره موږ انګیج شو، تمه دې دا چې زموږ سره افورتس یې موږ خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلی مسائل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډېر غټ ایشوز او مسلې راځي، خو امید دا دی چې لکه سنه سه مثبت ریزلټ به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پښتونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال ډېر ته وویل چې دوی د بشري حقونو ساتنې لپاره به د سیمې مدني فعالانو او ټولنو سره مرستې جاري ساتي.
اول فایده خدا شو چې دا هغه ایشوز دي چې آیډنټیفاید دي خو په دې لیول ڈسکشن پہ نو شوه نو کم از کم نن په دې ڈسکشن شو او آئندہ ایونٹ ٹوڈے ان شاء اللہ دلته مجھے کیږي سواد کې دی اویکنگ سرا موږ هم شامل یو
ونده پرستا پریکړه وکړه شو چې په سواد کې د بشري حقوقو سرغړونه په خصوصي توګه کورنۍ تشدد ودرول د غیرت په نوم وجونکو ته سزاګانی ورکول او نورو مسلو په ګډه بحثونه کوي او بیا وته د حل لار هم جوړوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو وګی د باجوړ په ماموندو سیمه کې وروسته بارانونو ډیر زیات تاوان اړولې دي د سیمې ځینو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبر کې ویل چې د پشکال بارانونو او سیلابونو خوړونو سره نږدې ولاړ فصلونه او سبزیانی تا زیان رسولی دی د دین علاوه د تک راتک لارې هم سیلابونو لمنځه وړي دي چې خلک یې ستونزو سره مخامخ کړي دي دوی حکومت غوښتنه کوي چې داسې ځایونه شته چې پکې د سیلابونو مخنیوي لپاره باراني بندونه جوړ دي شي بلخوا صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشوره ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د شوو توانونو سروي روانه ده نور تفصیل شانه واسطه رغزیرا کوي
د باجوړ په ماموندو کې سیلابونو د خلکو کرواندي ځمکه او ځینې عوامي سرکونه ړنګ کړي دا سیلابونه چې د جولای په 1 یو 1 او ورپسې وروسته د بارانونو د وجې وتلي وخت په وخت د خلکو توانونه کړي محمد شعیب د شاګون مسیبي اوسیدونکو دی هغه مشال رډو ته وویل دا سي زیات باران شوه چې د دې ډېر ځمکه هم خراب کړي او کروندې هم لمنځه وړي
زمونږ دا کلی چې کوم دا بالکل د خټ په سر باندې دی نو لکه کلی نه یخته چې زمونږ څومره جداد دی تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږ صرف بارانی ځمکه ده او په دې باندې موږ جوار کوو هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړې ده دې نه علاوه نور زمونږ پټي دي هغه باندې خلک ټماټر کوي او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولې دي
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزي دي هغه تل کوم غټ نهري نظام نشته البته د غرونو نه بهیدون کې چینی او ځینې خلک د کویانو په وبو خپل ځمکه کاروانده کوي دغه طبيعه په ګڼ شمیر کې خلک په باران هم فصلونه کوي د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,09,000 او 35 اکر ده دوی زیاتوي دغه طبيعه د کاروندې جوګ ځمکه 9,000 او 100 اکر دي په دغه کې په 9,000 اکر ځمکه فصلونه کوي دوی زیاته کړي په نور ځمکو باندې باغونه هم کوي د زراعت محکمه وای چې د کروندو دغه ځمکو کې 1,000 اکر ځمکه د وړو باراني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي 25,000 اکر ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي شاه ولی خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی هغه مشهد رډو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکه خرابې کړې بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړې چې د وجې ګڼ شمیر آبادی ته په بازارونو او یا به نورو تحصیلونو ته په تګ راتګ کې مشکلات جوړ شوي
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی د خلوزو دا کم بولی بای پاس ته دائم وړی دی گاړو تګ راتګ به ګران شوی دی دا د خوړونو چې کم را روان دي دا د گاخي د غرلا د دې کنډول دا ټول وب په دغه ځی باندې را روان دي حکومت له پکار دي زراعت وال له پکار دي چې ته شنډي وکی دې ته والونه جوړ کی چې دا پټی محفوظ شي
د زراعت د محکمې د معلوماتو سرسم باجوړ کې دوه داسې بندونه شته چې کروندې پکېږي هغه کې تالې پونم بند 1,80 اکر ځمکه کرونده کړي ولی راغاګان باراني بند 202 اکر ځمکه خړوبوي دوی لیکلي د اوبو د ځینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 2,000 نه زیاته اکر ځمکه خړوبه کړي او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4,500 اکر ځمکه خړوبه کړي دغه تل کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیان خو وکړي خو زیاتره وختونه د پشکال بارونه هر څورته یوسي او دوی په ځای د دې چې ګټو کې د تاوان سره مخ شي د تنی ماموند اوسیدونکو او ځای خبريال بلال یاسر هم د څور زراسه د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو لپاره د خلکو سره ملاويږي هغه مشاد رډیو ته وویل
یو زمیدار راته ویل چې داغه تقریبا لس کنا لزمه کبانی هغه د ټماټرو فصل کله او غټولې وړې د دغه رنګ بازار نه او مامون کې راته یو زمیدار ویل چې داغه 15 کنا لزمه کوا او هغه په اجاره باندې نیولې و او ټماټرې پکلي وغټول باران دمن زولې دي کوم ګورو نو په بلوټ کې هم ډېر زیاته تباہی کلي دا مټر پلو یو زمیدار راته ویل چې هغه ډېر په خوارې سبا نه او ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلي کلي وو په اجاره پټې نیولې وو دغه سیلابي خول راغې د بارانو له کبله دا هغه ټول مهنت او خواري سین ویوړو
د باجوړ د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ځل کې 25,000 او 400 ټنونه غنم ونیم زره ټنه جوار، دیر لزره ټنه نزیات سبزیانې، پنځه زره اته سوه ټنه میوه او څلور سوه دوه شپېته ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه بیا ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کېږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلابونو نه د بچ کېدو دپاره ولس غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمه نه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د ځمکو د تاوان، د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړي. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالې کړي. د مامونو د خلکو دغه غوښتنه چې ګنې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلابونه ځمکې او کروندې خرابې نه کړي. مشاد ریډیو هم دغه غوښتنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
زمونږ یو پراجیکټ ټو پاره کې اف ڈبلیو آر ڈی پی په نوم باندې چلېدو. هغه د مختلفو سایټونو دورې هم کړې وي، د خلکو سره خبرې هم کړې وي. زمونږ په علاقه کې رټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزونو لپاره ځای نه نور کوي. بل دا چې تاسو به کتلې چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو هغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغې بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې د هغې به نقصانات کېږي که پرس کا ډیم وشتي کې دغه د وجې نه خلک ځای نه ورکوي. زمونږ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم مونږ جوړولی شو چې پاکې مونږ پروټیکشن ورکړو، د هغې اوبه مونږ سټور کړو چې په هغې کې به د واټر ټیبل بره راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسایل دي هغه سره هم حل کېدای شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ ډیویژن ډېرې برخې لکه چترال او نور هم ډېرې اغېزمنې کړي. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړي. د سیلاب اوبو په محمود کې څلور ورځې وړاندې یو ځوان وژلې او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی و چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشر مرستیالی او د 2024 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هیرس د مینیسوټا گورنر ټیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده. په دې لړ کې کاملا هیرس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند د کاندیدی په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان کال د نومبر په 15 منیټه ترسره شي. نور تفصیل اسمت سروانډه کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه شنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له ټیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېته کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولستن د میزوری په سنت لویس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتی ټیکټ د متوسط او ماموری طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو تاسو وګورئ د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو باندې په پاڼه mashalradio.com هم کتلې او ورزلې او لوستلې شي. د رواني غړې نه مې برخه تر ورسی تاسو دوه خبرونه مهمه برخه وم بیا درته د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. بلوچي کې ته کمیټې غوښتنه کړې چې د هغه امنیتي اسکرو پر ضد کاروایی وشي چې د دوی په غونډې ډزې کړې دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان په گوادر کې د کمیټې احتجاجي پرلت هم دوام لري. د گوادر مظاهرچیانو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د اګست په 15مه د پاکستان د فوج وایان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري یوې خبری کانفرنس ته وویل چې بلوچستان کې کمیټې د ترهګر ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي. او د کمی اسمبلی روستو د پاکستان سینټ هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده په اکثریتي رایو سره منظوره کړې ده، خو د حکومت مخالف ګوندونو د دې خلاف ویناګانې هم په سینټ کې کړې دي. او وزارتونه ونیز خبرونه مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوم. نن پکې د گوادر د بلوچستان د احتجاج پاړه د داوود خټک خبریال او شنو کې طاهر خان او په کوټه کې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین سره خبرې کړي دي. راځي چې د بحث ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال ترڼا لاندې
ستړي مشه د مشال د 19 بحث سره داوود خټک هم د نن د بحث موضوع د بلوچستان په گوادر کې د بلوچ یکجهتی کمیټې تر سوری لاندې د بلوچستانو احتجاج دی. احتجاج کوونکي څه غواړي، حکومت څه کوي، د ستونزې د حل لار څه ده، دا او د دې سره تړلي نور موضوعات دا بسیړو په بحث کې. را سره له اسلام آباد د مشال خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب او له کوټې خبریال ایوب ترین صاحب میلمانه دي. خرا خلاص کتونکو او اوریدونکو باید دا تاسو ته ووایو چې دا بحث تاسو د ریډیو ترڅنګ په د مشال ریډیو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم کتلې او اوریدلې شي. نو په سر کې ورزو ایوب ترین صاحب ته. ترین صاحب، کو ګورو نو د بلوچستانو احتجاج نن هم روان دی، تاسو کلندر ته وایي چې بلوچستان غواړي څه، ولې په احتجاج دي؟
ډېره مننه داود صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې نن هم تقریبا د یوې هفتې څخه زیات وخت وشو چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یکجهتی کمیټې یا د بلوچانو د یووالي د کمیټې لخوا دا احتجاج روان دی. نو د دې احتجاج چې کله دا احتجاج شروع کېدی، هغه وخت د دې احتجاج دوې درې ډېرې مهمې مطالبې وې. لومړۍ خبره د دوی همیشه دا ده چې کوم بلوچان لادرکه دي په تیرو شلو کلو کې شاوخوا، نو په کار دا دی چې حکومت هغه په مندنه کې یا هغه په خوش کولو کې د دوی په وینا چې هغه په کار داري چې هغه را خوشي سي او هغه خپل کورنۍ ته په لاس ورکړ وسي. او دویم مهمه چې غوښتنه اوس د بلوچ د یووالي کمیټې لپاره رامنځته شوې ده، نو هغه د خبره کوي د بلوچستان چې کوم وسایل دي، قدرتي شتمنۍ دي، پر دې په کار داري چې د دوی په خبره چې و بلوچستان ته واک او اختیار ورکول سي، لکه چې د گوادر پورتس دی یا دغه ډول اوس د نوې د سونی او د
ترین صاحب د مهرنګ بلوچ په مشرۍ چې دا کوم احتجاج دی، نو دی اوس د وسایلو خبره هم کوي تر څو پورې چې پخوا اتحاد د دې احتجاج نو دی خو زما خلک د ورکو بلوچستانو خبره یوازې کوه کسنګه
مخکې دوی د ورکو بلوچستانو خبره کوله، خو دا د گوادر چې کومه جلسه دی وکړه د 28 په جولای باندې، نو په دې کې دوی دغه د بلوچستان د خاص کر د بلوچ میشت سیمې دي، دلته چې کوم قدرتي وسایل دي، نو پر هغه باندې دوی اوس د واک او اختیار خبره راپورته کړې ده. ځکه دوی دا وایي چې گوادر چې دی هغه په تاریخي لحاظ د بلوچستانو دی، لیکن هلته اوس د چین پاکستان اقتصادي راداري راندې کمی پروژه روان دی یا اوس د حکومت په خبره دا دویم پړاوی شروع کیږي نو پاغه کې دوی دا ګمان کوي دوی دا ویر لري چې بلوچستان به نور هم د دوی په خبره په ګوادر کې په اقلیت کې بدل شي او دوی ته په دې پروژو کې هغه ډول برخه نور کول کیږي کوم چې حکومت د دوی سره وعده کړی دی حکومت د دوی سره کولونه کړی دی.
طاهر خان صاحب ته ورزو. طاهر خان صاحب که وګورونو بلوچستان تیر کال هم په دسمبر کې د ملي یکجهتی کمیټې تر سوری لاندې دی یو تنظیم دی هغې د لاندې احتجاج کړی دی اسلام آباد ته راغلی او تر څو پورې چې وګورو د دې د احتجاج پر امن نه و. تاسو چونکې اسلام آباد کې څه فکر کوئ حکومت ولې د دې غوښتنو ته حکومت ولې جواب نه وایي؟
سلام تاسو ته تاسو ملمت او کتونکو اوریدونکو ته. حکومت ځکه جواب نه وایي چې دې هیڅ شک نشته چې دا مسله دا د پاکستان امنیتی ادارو سره فوج سره او انټیلیجنس ادارو سره تړلې شوې ده او دا خبره د چا چې خپلوان هغه لا درکه شوي دي د تیرو کلونو رئیسې نو د ټولو دا نظر دی او دا خبره هغې ښکاره هم کوي لکه یو تاسو د بلوچانو ذکر وکړو د نور هم ډلې شته دلته هغه ډیفینس کونسل هیومن رایټس په نامه باندې یو بل تنظیم دی چې یو زنانا میرمن امنا جلجوا د هغې مشره ده ځکه چې د هغې خاوند هم هغه د 2015 کال نه هغه غیب دی لادره که دی لاهور نه پېښور ته تللو هغه د هغه تنظیم مشري کي او هغې څو وارې په دې اسلام آباد کې چې کله هم د لادرکه خلکو غونډې وي هغه دا خبره کوي نو چې کله موضوع فوج سره شي استخباراتي ادارو سره شي نو په هغې کې د سیاسي حکومت رول هغه د سیو غونډه چې د نش برابر وي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اوسنۍ موضوع چې دا د سیاسي حکومت په ځای دا د پوز یا د غی د استخباراتي ادارو سره ده؟
سل په سلا ګوره کله چې پاګې تاسو خبره مو کې بیا خیر هغه حکومت چې اوس اعلان کړی دی چې 500,00,000 روپۍ به ورکوو چې د کمې کورنۍ هغې کسان لا درکه دي 0,000,000 ته نو لکه په دې ورځو کې یو عدالت حکومت یو درې رکنی یو کمیټي جوړه کړې ده چې هغې به چې کوم د لا درکه یا د غریب شوي خلک چې دي د هغې په اړه باندې به هغوی معلومات را جمع کوي. د کمیټې کې سیاسي څوک نشته کمیټې کې د پارلمان غړي نشته درې کسانو کمیټې ده او په درې واړو کې د استخباراتو د انټیلیجنس ادارې خلک دي نو معنی ده چې حکومت هم په دې پوه دی چې دا مسله د هغوی پکې اختیار نشته.
په دې تیرو وختو کې د بلوچستان حکومت چې دی چې هغه د یو بلوچ وزیر اعلی په مشرۍ باندې حکومت قائم دی د هغې هم په دې کې سرول نشته دی؟
ګوره د اختیار ادارو سره امنیتي او بیا وروسته چې کله د مسلو حل وي یا مذاکرات وي نو هغه بیا سیاسي خلک کوي ځکه چې فوجیان خو فوجیان هم مذاکرات کړي دي دا تاسو بیا دي اسلام آباد کې لویه درنوه د مشرۍ د حکومت خلاف مخکنی حکومت خلاف بیا چې کله روغه کېده نو دا عیسائی کسانو په کوم د اسلام آباد هغې په کوم دستخط کړی وي نو معنی دا ده چې د دې رول هغه وخت کې راشي چې کله یو هوکړه کېږي یو معاهده کېږي یو موافقه کېږي لیکن مخامخ بیا خلک وي هغه سیاسي وي هغه حکومتي وي وزیر اعلی وزیران وي خو لیکن اختیار شاته هم هغې سره وي دا مسلې چې اوږدې شي او امنیت سره تړلې شي نو دې اختیار بیا نه وي بس سیاسي حکومتونه خو هغې سره بیان ورکوي او دغه څنګه چې اعلان شو چې پیسې ورکوو لیکن پیسې ورکولو سره صرف پیسو ورکولو خبره نه ده دې سره هغه ټول هغه موضوع چونکې توده ده او ګوره یو مشکل بل ولې دی د لادرکه خلکو مسله ځکه په ځای باندې پاتې ده چې څه خو زاړه لادرکه دي لیکن وخت وخت سره دا نور هم کېږي او ګوره اوس په کې یو بل یو نوی فیکټر راووت هغه دی سیاسي خلک غیبېدل دې اسلام آباد نه د پاکستان تحریک انصاف د میډیا ټول ټیم ونیولی شو ټول ټیم صرف هغه روف حسن پکې چونکه مشهور و ترجمانو هغه عدالت ته حاضر شو نور پته نه لګي اوس هم غیب دي اوس هم غیب دي
تاریخ صاحب تاسو ډېره مهمه نقطه اوچته کچې اول خو به هغه خلک غیبېدل چې غریب پس قسم بدی باندې به تورونه چې
دی یا دارو خلاف به جنگ مثلا یا چتی دی یا بلوچانو چې په ګوره اوس د پاکستان فوج او بل استلار او خلا ډیجیټل دهشتګردي دا یو نوې اصطلاح ده په دې باندې ډېر زیات انتقاد هم شوی دی ځکه چې خلک په پاکستان کې ډېر دي او مبهم یو غیر واضح یو یو نوی بیانیه وی نو اوس دغه نوی قانون جوړ شو پی کا په نامه باندې اوس با چې کله د فوج دا خیال چې دا کو پی ټی آی دی کړه جماعت اسلامي دی کړه جماعت اسلام دی کړه سبا پیپلز پارټی دا یا سبا مسلم لیگ په هغه دا نو اوس پکې او دا ډیره بدقسمتی ده د پاکستان د سیاست چې دلته سیاسي مشران سیاسي پارټي په دې باندې
تر خلاصې په دې موضوع خبرې کوو. دا یو لوی موضوع ده او ډیره دلچسپ موضوع ده چې اول خو به د وسلوال مبارزي تورونه چې پچاو هغه خلک به غیبېدل یا د ریاست په ضد باندې خو اوس تاسو وایي چې سیاستوال هم غیبیږي او د هغې دپاره نوي نوي اصطلاح یوز کیږي لکه ډیجیټل ټیررزم چې د آی اس پی آر ویان دا لفظ استعمال کړی دی. خو تاسو ذکر وکړو چې بلوڅانو ته اوس حکومت 50 لک روپۍ ورکوي زرو کورنیو ته. نو دا دا چې آیا دا کورنۍ یوازې زر کورنۍ ورکې شوې دي او دویمه خبره دا ده چې آیا دغه 50 لک روپۍ چې ورکوي حکومت د کورنیو ته نو دا د بلوڅانو مطالبه ده؟ بلوڅان به په دې مطالبه باندې تیار شي، هغوی به خپل احتجاج پرېږدي، هغوی به د حکومت سره کښېني که نه هغوی نور څه غواړي؟ هم په دې موضوع باندې مونږ په کوټه کې ورغلي یو د بلوڅانو د حقونو د ورکو بلوڅانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر ته او له ماما قدیر مخې ته مو دا پوښتنه ایښې ده. نو تاسو واورئ چې ماما قدیر څه وایي په دې اړه.
دا مخکې هم یو وار دا خبرې و چلېدلې، بلکې یو فارم دوی استولې و کې لواکین د دې باندې ویل کې یو دستخط کوي 10 لک روپۍ هر بے درک خلته ورکو، لیکن هغوی موږ هغه وخت ریجیکټ کړی، دلته یو مظاهره وکړی، فارمان مې وسوځلې کې موږ ته خپل کسان غواړو، د دوی چا کور چا زوی چا پلا چا هر رنگ سړی ورک سوی دی، هغوی موږ ته پکار دی، موږ ته پیسې نه دی پکار. اوس بیا دوی دا ډرامه بیا شروع کړی دی کې اوس 50 لک باندې خبر شروع دی، لیکن دا زه حکومت هر ادارو ته صفا صفا زوایم، د دوی خپل سړیان غواړي، د دوی خپل لخت جگر غواړي، د دوی خپل بے درک خلق والی دا پیسو نہ غوالی.
تری سے طاہر خان صاحب خو د مرکزی حکومت پر علم خبری وکړي، طاہر خان صاحب ویل چې مرکزی حکومت زیاتره اختیار کوم ګورونو هغه د استخباراتو سره دی یا د پوس سره دی. تاسو هغه وی پښتنې ترزم ما طاہر خان صاحب سره په منځ کې پښتنو کا بلوچ وزیر اعلی دی، زیاتره بلوچستان په حکومت کې رول لري، یعنی صوبائی حکومت تقریبا د دی دی، بیا ولی احتجاج کوونکي هم بلوچستان دی؟ ولی دی پخپلو کی کینی نه؟
بالکل داود صاحب، دا ترخان صاحب خبر از هم ملاتړ کوم په دې چې دا اول ځل نه دی چې په دې صبح کې بلوڅ وزیرانه راغلي دي یا احتجاج کوونکي هم بلوڅان دي. خو خبره دلته بیرته هغه ده چې کله دوی خبرو ته سر رانږدې شي نو واک اختیار شي دی یا د فیصلې چې کوم پاور دی یا سرچشمه ده هغه درېیم قوت دی، یعنی د ادارو په لاس کې دی، هغه د بلوڅ وزیر اعلی وي که پښتون وزیر اعلی وي که گورنر وي که هغه د هغو اختیار نه وي. ځکه که ستاسو یاد یې په 2013 کې کله چې دلته ډاکټر مالک بلوڅ وزیر اعلی سو نو هغه هم چې کوم د حکومت یا د بلوڅان په اصطلاح ناراضه بلوڅان دي، د هغو سره د خبرو کوشش وکړي، ولاړې لندن ته هم ولاړې، د خان عبدالقلات سره ولیدل او بیا امریکې ته ولاړې، د برامدان بوکچی چې د نواب اکبر خان بوکچی زوی دی لمسی دی د هغه سره ولیدل. خو بیا ډاکټر مالک چې رالی نو هغه ډېر پر امید و، لیکن بیرته د هغه دخوا داسې بیانونه راشو سو چې هغه وخت چې کوم اسټبلشمنټ و یا هغه وخت چې کوم طاقتوره خلک و نو هغو نه غوښتل چې دغه مذاکرات یا دا خبرې پر مخ ولاړې شي. حالانکه هغه وخت که ستاسو یاد دي داود صاحب ډاکټر مالک بلوڅ دا هم وویلې چې د دې ډېرې وړې وړې غوښتنې وې، یعنی ډېر اسانه غوښتنې وې چې هغه که حکومت غوښتې وای د دې وخت چې کوم هغه وخت چې کوم واکداران و یا باختیار
تری صاحب تاسو ډېرې مهم نکتې ته خبره کو، د دینه مخکې طاهر خان صاحب هم همدا خبره کړې وه، خو زه همدغه خبره طاهر خان صاحب پرېدم د دې تجزیه هم په باندې اخلم چې طاهر خان صاحب تاسو څه وایي، لکه که سیاستوالو ته دا خبره نه پرېښودل کېږي او استخباراتي ادارې یا پوز دی وایي چې دا مسله دی حل کوي، نو د هغې خو یو تجربه وشوه چې د 1900 نه دا مسله را روانه ده او نه حل کېږي او همیشه چې اواز پورته شوی د سیاست خبره کېږي سیاستوالو ته دی ورکړل شي، آیا تاسو غنی چې د دې واحد هم دغه وجه ده چې دا خبره ترې نه کامیابیږي کنه نورې وجوهات هم کېدې شي؟
ګوره یو خو پاکستان کې حالات اوس هم داسې دي چې جګړې دي او ریاستي دا رو سره جنگونه هم دي، ریاست خلاف هم جنگونه دي، بیلتون پاله دي، نو دا مسله به وي. لیکن ګوره پاکستان کې خو یو قانون شته او لیکن هغه قانون ته څوک درناوی او احترام نه کوي. د نیولو قانون شته او د بندي د کېدی قانون شته، خو لکه بلوچستان به لږ وخت پاره بل طرف تک وو. تاسو بیا د سو میاشتې وړاندې د اسلام آباد نه یو شاعر اوچت شو، فرهاد احمد په نامه باندې، او کله چې په پاکستاني کشمیر کې هغه مسلې پېښې شوې وې د قیمت د وړو بجلی باندې، نو د هغه ذکر کړو په خپل ټویټونو کې. د صحافي هم پاتې شوې دی، خو خلکو ته شاعر نه ورکړ، نو شاعر مشهور شو، دی غیر شو اسلام آباد نه. میاشت پس چې کله خدای عدالت رجوع کړه، نو او عدالت ډېر سخت کله حکم ورکړ، نو بیا وویل شول چې هغه په پاکستاني کشمیر کې په یو راوډاکوټ غالباً یا شولته دی. خدای چلته لاړه راوډاکوټ پولیس چې هغه سره نشته، هغه مظفر آباد کې دی، د پاکستاني کشمیر مرکز ته هلته چې بیا لاړه. یو میاشت پس هغه خو لیده، هغه ډېر کمزور مو خراب وو، او لکه یو میاشت پته وته لګېده چې سړی چېرته اسلام آباد نه بلوچستان به پرېږدو، سوات به پرېږدو. او یو بل مثال در کوم دلا
او رکشه وځه کو چې دی یوازې یو شعر لیکلو،
شعر مو ټویټونو نو قتل په پاکستاني کشمیر کې چې کله هغه احتجاجونه ولته چې مشورونه ورکې لګیدل، بده صرف دا غه کیسه کړي و. تاسو په کشمیر باندې کې فوجان حساس دي. یو مثال بل ځکه در کوم چې هغه ډیر زیات په میډیا کې راغی. تاسو یاد وي چې په 13 د جولای د پنجاب په ترهګرې ضد عدالت یو خبر ورکړه چې د اسامه بن لادن یو نږدې ملګری امین الحق نیولې شوې، تاسو یاد دي هغه کوم تاریخ ورکړه؟ دا اوس ډېر مختصر راغلم خبره، خو څنګه د لادرکه خبره ده، هغه به دا په 13 جولای په سرای نورنګ کې ونیول شو، بیا ایف آی آر ما سره شته. ایف آی آر هلته یو خبره کړې وه په پریس کانفرنس کې، ترګری په ایف آی آر کې و چې د کتابونو تقسیمول په سرای نورنګ کې، په سرای لمګیر کې وبخې پنجاب فارن آفس د دغه بیان نه دوره درست ویل چې په مارچ کې نیول شي او کړی چې د افغانستان نه راته پاکستان ته او وسله ورسره وه. دا د فارن آفس یونایټیډ نیشن دا غرور سره ما خبرې وشوې، ثنا الله سره په کابل کې دی، هغه و چې زما ورور نیول شوی دی 13 کال په نومبر 10 کې د جمعې ورځ په کم 1 بجا، او هغه هم دا خبره کوي چې هغه د عام افغانانو په شان علاج لپاره راته. نور هم خبرې شته، خو هغه وخت ډېر لږ دی.
درې قسمه خبرې راغلې په دې یو واقعیت،
درې قسمه خبرې راغلې. د پاکستان د ادارو د خارجه وزارت یو بیان، د پاکستان د ادارې د پنجاب تر غرض د دین تاسو وګورئ چې اوسړي غیب دي.
زه اورسیدم تای خان
دلته دلته خبردار چې دا لا درک خلکو مسله د هغه جره لپاره مهمه ده چې هغه هغه سره خپل متاثر کورنۍ دي، د پاکستان د بشري حقوقو ډلې دي. لیکن دا ډېر افسوس خبره ده چې د پاکستان ادارې د پاکستان حکومتونه دی هغه هغه رنگ ارزښت نور کی. یو مختصر سو سکندونو کې د بلوچستان خبره کوم. بلوچستان سره د بدقسمتینا د عبدالملک بلوچ نه علاوه چې څومره وزیران کو تاسو ګورئ وزیر اعلی پاتې شوی دی، هغه هغه سره اختیار نه وي.
تاسو د
فیسبوک کې وګوره، موږ سیاسي مشرانو په اړه کې لکه موږ حق نه لرو چې موږ یې باره کې وایو. فیسبوک کې د کورونا چارو وزیر لنمهاجي حکومت کې بوري حکومت کې هغه استعفا ورکړه، هغه لاړ بلوچستان ته، هغه د پیپلز پارټي صدر شو، هغه د پیپلز پارټي لخوا امیدوار شو، هغه د پیپلز پارټي نامزد شو، ټولو سپورټ وکړو، هغه وزیر اعلی شو. خلک پدې پوهیږي
د دین دم واضح حقيقي، د دین دم واضح حقيقي چې د پاکستان چې کوم غټي سیاسي پارټي دي، که څه هم مونږ په استخباراتي ادارو او ورسره په پوز باندې الزام لګو، خو دم واضح حقيقي چې غټي سیاسي پارټي لکه پیپلز پارټي چې د آصف زرداری په مشرۍ ده، او مسلم لیگ نون چې د نواز شریف یا د غلور یا د شابه شریف په مشرۍ ده، اغي د بلوچستان په مسله کې سمره دلچسپی اخلي او غي په دې مسله کې سمره جدي یا سیریستي. تاسو ترين سیب د ډاکټر مالک بلوچ خبره وکړه، او به له شک چې مالک بلوچ ډیر زبردست وزیر اعلی او په خپل هم ډیر پوه سړی دی. سورز مخکې مالک بلوچ مونږ سره په پراک کې دلته ملمو، او دا غسر مونږ یو مرکه کړی و، او په دې مرکه کې مونږ د مالک بلوچ نه دا پوښتنه کړی و چې د بلوچستان د مسله چې د چپاخي کې د وسلواله مبارزه هم راځي، د دې د حل لار څه ده؟ آیا تاسو سکړی دی د حل لار سدنو د مالک بلوچ جواب غواړم چې هغه تاسو دروورم چې دغه جواب سو هغه بیا مونږ ته دا ویلی.
مې سمجھتم کې پاکستان کے آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرم نه احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق وو چې د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله په خرابېدو ده. قسم نېشنل پارټي یو جمهوریت ګوند چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي خو مونږ غنو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چکم زیاتې کړي ور سره نفرتونه زیاتېږي او ریاست ته ورس ورس تاوان ورسوي
اور ریاست کو روز بروز زیادہ نقصان ہو رہا. پہلی تو بات یہ کہ لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خدا دا چھے دا ورکل شو کسانو دا مندلو لپارا دے یو طریقے کار جوکڑی او یو قانونی چلند ور سره وکړي که حکومت داسې یو تګلار خپل کړه نو ډیر مسایل به خپل په خپل حوال شي. دغه مسله د وسلواله مبارزې ده هغه حکومت ته خبره ټول لارې هوارول شي
کو اپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں.
مالک بلوچ تصور یو ترین سے بلوچ احتجاج کون کی دا تور هم لګی چې حکومت پہ تشدد کړی دی او دی وای چې سو کسان مړه شوی او زخمی شوی هم دی. خو بلخوا تیر اونې مونږ د بلوچستان د وزیر کورنۍ شهر وزیر میر ضیا لنګو سره یو مرکه کړی وه او په دې کې ته مونږ ته ویلی چې یو ګولې هم نه ده فایر شوی. نو رښتیا هم که یو ګولې نی فایر شوی او په بلوس احتجاج کوونکو باندې اغنی شوی تشدد بیا حکومت ولی میډیا ته اجازه نه ورکوي چې د دې د احتجاج کور کی
سب ترکم ځای چې د میډیا خبره ده نو میډیا باندې ډیر سخت او ډیر زیات بندیزونه دي او بل تاسو هم خبر اوکړه چې د احتجاج کوونکو سره د خبرو چې کوم عمل دی هغه په دې اړه هم ډیر مشکوک دی ځکه چې د جولای په 28مه نیټه د بلوز اجتماعي کمیټه چې کومه جلسه په ګوادر کې کېده یعنی داغه څخه یو ورځ لمخه یعنی د جولای په 28مه نیټه حکومت په خپل اعلان وکړي چې دوی به وچاته د سړکانو د بندولو اجازه نه ورکوي او سړکانو باندې به خلکو ته د احتجاج کولو اجازه نه ورکوي. لیکن پر دې برسېره حکومت د کوټ څخه تر ګوادر چې کوم لوی سړکان دي یا د کراچي څخه تر ګوادر چې کوم لوی سړکان دي دا ټول وتړل او خلکو ته د رات په راتګ کې د راتلو اجازه نه ورکوله چې خلک ګوادر ته نسب لاړ. خو پر دې برسېره چې کوم خلک ګوادر ته تلو هغه هلته ورسېدلو او بیا د جولای په 9مه هلته پرلت پیل شو. د جولای په 9مه هم د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر د زمیر ضیا لنګو ګوادر ته ولاړی هلته خبرې شروع کړې. پر دې مهال د دواړو خواوو سره پر یو بل تور ولګېدی چې خبرې روانې وې په خبرو کې په نوشکې کې هم ډزې وسوې چې په هغه کې یو ځوان چې دی بلوچ اجتماعي کمیټه په خبر هغه مړ شو. دغه ډول په ګوادر کې یو بل د اف سی یو عسکر هغه چې حکومت دا وایي چې دا دوی د جاسوسۍ په تور کې نیولی وو او شپاړس نور هغه یو کس مړ وو د اف سی او شپاړس نور زخمیان شوي وو چې په هغه کې یو د اف سی افسر هم. نو په داسې حالات کې هغه خبرې چې کېده هغه بیرته د ناکامۍ سره مخ شوې او د هغه وروسته پرون نبل ورځ چې کوم مارنګ بلوچ یو بیا پریس کانفرنس کړی وو خبري کانفرنس یې کړی وو په هغه کې هغې حکومت ته یو ځل بیا دا دعوت ورکړی دی چې راسي موږ خبرې کوو. لیکن هغه دا ویلی دی شرایط یې ورته ایښی دی چې تاسو به چې کوم نیول شوي کسان دي او د لارو د بندش لاول دا وخت هم د اوڅه په کوټه کې ټول پټرول پمپ باندې ځکه چې پټرول راځي د کراچي سره نو لوی لارې ګلې تړلې دي. دغه ډول د بلوچستان یا د کوټ تجارت چې دی هغه ډېر تر هغه ځانګړي دي د اوڅه افغان ترانزیت ټریډ چې دی چې هغه د کراچي سره د چمن د لارې و کندهار ته ځي هغه هم ډېر اغېزمن شوی دی. ډېر مشکلات او دا ټول مشکلات د حکومت لخوا رامنځته شوي دي
بلوچ اجتماعي کمیټې لخوا نه دي رامسته. صحیح پرون ما اوریده د بلوچستان اعلی وزیر یو ټي وي چینل سره خبرې کولې او د تور لګولې چې احتجاج کوونکو په پوز باندې او په امنیتي ادارو باندې دي ډزې کړې دي او بیا د ویلیو چې په دې کې یو کس وژل شوی هم دی. نو دا د بلوچستان د حکومت دریض دی که څه هم مونږ سره دا وخت د بلوچستان د حکومت نه څوک نه دي حاضر شوي. مونږ کوشش هم کوو چې غیر راولو خو څوک نه دي حاضر شوي. طاهر خان صاحب واضح ده په بلوڅ احتجاج کوونکو وهل ټکول خوشوي دي او که وګورونو د دې موږ سره دوه مثالونه مخې ته پراته دي. یو په دسمبر کې چې کله راغلو نو دوی په زور باندې منی کړل شول د پریس کلب مخې ته راتلو نه او په هغې کې لږ ډېر زیاتې دي سره شوی و. او موږ سره په کراچۍ کې یعنی تیره اونۍ د جمعې ورځ غالباً په کراچۍ کې هم دوی په زبردستۍ باندې نیول شوي چې په هغې کې دوی سره ښځې هم وي. نو بلوچستان چې کله پر امن دي حکومت دی ته د پر امن اجازت احتجاج اجازت نه ورکي، دې سره حکومت څه حاصلول غواړي؟ هدف یې څه دی؟
ګوره ما چې څنګه تاسو ته وویل کنه دا په ظاهره خو حکومت وي لیکن په شا باندې بیا نور څوک ځکه هغې نه غواړي چې دا خلک درا شي ځکه د هغې غوښتنې هغه هر چا ته معلوم وي چې هغې څه غواړي. نو د لادرکه مسله مونږ پچې بحث کوو. ګوره اسلام آباد باندې پنجاب کې بیا دلته اسلام آباد لګون دي بهر ترنول شاوخوا کې نو یو وګوره سوشل میډیا یو ډیر فعال رول لري ځکه خو تاسو وګورئ چې سوشل میډیا باندې ټویټر د فروری نه بند دی او چې کوم وی پی این خلک استعمالي پاغه باندې پخپل د پی ټی ای د ټیلی کمیونیکیشن کمیشنر وویل شهرم پاره باندې محدودیتونه لګي نو سوشل میډیا نه ټول جریږي او سوشل میډیا دسته د ټولنیز رسنه له واحد لار دا چې دا د بلوچستان د موضوع مروي جنده وساتي تل درکه خلکو موضوع وسات دا بیا خلک مجبور کی. او ګوره یو بل خبره کوم دل درکو مسخبونه دل درکو خلکو د غیب شوه خلکو د هغه حمایت د پاکستان په معاشره کې د پاکستان په سیاست کې زیات دی او هم دغه سوشل میډیا دا او دغه سیاسي ډلې دي یا ځنې ډېر مشهور صحافیان چې په دې موضوع باندې ډېر سخت موقف ته راغلي دا فشار وي دا دباو وي چې ځنې وخت کې سیاسي حکومتونه مجبور کی چې دې خبره ووري یا مارنګ بلوچ پریس کلب ته راغلی وه هغه صرف په خپل مزاحمت یعنی هغه سره د خلکو ملاتړ او شرګه د بلوچ نه دا هغه وخت کې پی ټی ایم هم حمایت کړو ډېر سیاسي ډلې
بالکل جمعې په ورځ غالباً د ډان ورځپاڼې خبر و چې بلوچستانو سره خبرې اترې کامیابې شوې بیا پرون یا بل ورځ د ډان ایډیټوریل چې باید دې سره حکومت خبرې وکړي بالکل لنډ راته وایي هغه خبرې اترې د کامیابو خبر څنګه راغلې او آیا هغه خبرې اترې روانې دي که نه دي روانې بس بالکل لنډ راته وایي
هغه د کامیابی خبره دوه مره د حکومت لخوا دا اعلان وسو چې د مارنګ بلو سره په ګوادر کې دوی لیدلی دي او دوی خبرې ورسره کړې دي او دا اعلان یې وکړ چې هغه کامیاب شوی. خو لکه څنګه چې ما درته وویل چې دا خبرې چې کوم وخت روانې وې د هغه وروسته په نوشکې کې واقع وسو او د هغه سره سره په ګوادر کې یو پیښه وسو. نو د خبرو په منځ کې دا واقعات شروع او احتجاج هم شروع چې لامل یې د مارنګ بلوچ یا بلوچ اکزیکټیو کمیټي چې
هغه پر شا او یعنی د خبرو اترو د کامیابی خبر چې کوم راغلی هغه پزې نو هغه بے ځای خبرو. طاهر خان صاحب بالکل اخیری پوښتنه ده او لنډ به راته وایي خو ډېره مهمه پوښتنه ده خو چونکې وخت راسره نشته دی. خبره داسې ده چې بلوچستان پر امن دي چې احتجاج کوي د دین علاوه پی ټی ایم چې کله هم احتجاج کوي دا غي هیڅ د تشدد سابقه نشته دی په هغه کې دی احتجاج. خو بیا څه تنظیمونه داسې دي چې هغه د تشدد یو تاریخ لري خو حکومت په پی ټی ایم او په بلوچستانو ښه سخت راځي هغه تنظیمونو سره نرمي کوي څه وجه ده؟ ولی
زه چې ګورم اوس راستاس پروګرام پر اطلم ما د محمد قدیر زاړه بیانونه لوستل پاره کې هغه وایي چې زموږ غوښتنې چې دي دا د پاکستان د عین او د قانون د هغې په بنیاد دي. دغه رنګه د پی ټی ایم مشران خبره کوي دغه رنګه مارنګ بروج لکه تاسو وختي مطالباتو خبره وکړه نو مطالبات کې یو خدغه د لادرکه خلکو خبره ده دویم پکې هغه دا موچ دا ماورای عدالت وژنې چي دي دا د بند کړی شي او دا د مختلفو کې صدا صحیح مختلفه دي. نو معنی دا ده چې د دوی د عین خبره کوي البته نور چي دي هغه خو د پاکستان عین نه مني ٹی ٹی پی نه مني نور وسوال ډلې نه مني دا غي موضوع جلا ده د دې موضوع جلا ده لیکن د لادرکو مسله بیا د دواړو مشترک ته او زما خیال چې د دې مسلې حل ځکه پکار دی چې کو پس لکه دا لادرکو خلکو هغه غوښتنه کوي دا غي دا تنظیمونه که جرم پی وي که قتل کړي وي که جاسوسي کړي وي که فوجانه وجلوي که پولیس وجلوي ویني سه عدالت ته پیش کړي تورونه پیچ سمروي هغه وای چې دا په تورونه دي دا پاکستان قانون شته سزا سزا ورته ورته
قانوني چلن ور سره وکي ډېر مننه تاسو ته
د دې دې سره د دې د دې کې څونه کمزوري وي او دا وجه چې په عدالتونو کې اکثر خلک بری کیږي
صحیح صحیح ډېر مننه په اسلام آباد کې خبريال او شنن کې طاهر خان صاحب او په کوټه کې خبريال ایوب تنی صاحب د بشال ریډیو په بحث کې د ګډون ډېر زیات مننه
تاسو مننه
ډېر مننه تاسو
اوریدونکو کتونکو د نن بحث موضوع د بلوسانو احتجاج او د حکومت خبرګون وو. د نورو تازه راپورونو او معلوماتو لپاره د مشال ریډیو ویب سایټ، د مشال فیسبوک، ټویټر، یوټیوب دا ورشي الته لایک کړئ. تر بلې اونۍ اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.